द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
گران اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی نن د ګل رز کال 2018 د فروری د میاشتې شپږم نیټه ده دا وخت په پاکستان کې د سحر شپږ افغانستان کې د سحر پنځنیمې او دلته په واشنگتن ډی سی کې د اتوار د ماسوتن اته بجې دي د وایس اف امریکا دی ریډیو په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې درته زه بختور شاه هر کله وایم غوښی د اوس وخت د مهمو خبرونو سټکو ته قبایلی علاقې په پښتونخوا صوبه کې د ګډولو او دغلته د فوري اصلاحاتو عملي کولو په سر نن په اسلام آباد کې د آل فاټا سیاسي اتحاد په غږ قبایلی کنونشن کیږي. د خیبر ایجنسی نه د پارلیمان غړی شاجی ګل وای
دغه غونډې یو مقصد دا دی چې دا ریفارم ډیر زر تر زره د کیبینې نه منظور شي او د کیبینې سره سره د پرزیډنټ نه آرټیکل 247 هم ختم شي.
او د پاکستان او افغانستان په غرایزو سیمو کې د واورو د خویدلو لامل د سلو نه زیات کسان مړه شوي دي. چارواکي وای په افغانستان کې یو پوره کله واورې لاندې کړي.
د افغانستان د چارواکو په وینا تر ټولو زیات زیان په نورستان کې اوریدل دي. په دغه ولایت کې د برګمټال په ولسوالۍ کې د هفسي پوره کله د واورو لاندې شوي.
او نن په امریکا کې یو وفاقي عدالت د صدر ترامپ د انتظامیه لخوا امریکا ته پر راتلونکو خلکو د بندیز بیا لګولو اپیل رد کړی دی. د صدر ترامپ دغه صدارتي امر په واشنگتن ریاست کې یو جج تیره ورځ غیر قانوني ګرځولو وروسته رد کړی وو. قدرمنو اوریدونکو په دې نیم ساعته خبری خپرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه ستاسو لپاره لرو. خو لومړی ورځ د خبرونو تفصیل ده. نن په اسلام آباد کې د قبایلی علاقو د مجوزه اصلاحاتو زر تر زره قانوني کولو په سر د آل فاټا سیاسي اتحاد په غږ قبایلی کنونشن کیږي چې پکې د پاکستان د اکثره سیاسي پارټیو مدني ټولنو او د زنانو تنظیمونو برخه اخلي. د خبر ایجنسی نه د پارلیمان غړی حاجی شاجی ګل ډیور ډیو ته وای د نننۍ غونډې مقصد په حکومت فشار اچول دي چې د قبایلی علاقو په اړه شوي اصلاحات زر تر زره د کابینې نه منظور شي او قبایلی علاقې په پښتونخوا ورګړي شي. یاره دوی هفته وړاندې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان چکزی هم په اسلام آباد کې د قبایلی جرګې په نامه یوه غونډه کړې وه او د حکومت نه یې غوښتنه کړې وه چې د سرتاج عزیز په مشرۍ کې جوړ اصلاحات د قبایلی ولس ته غوښتنو نمائندګي نه کوي. خو نظر پوښتنې ښایي د قبایلی خلکو اکثریت د دغه اصلاحاتو ملګرتیا کوي او غواړي چې د پښتونخوا سره شامل شي او د انګریز د زمانې تور قانون اف سی آر نه ازادي عمومي. د خیبر پښتونخوا شمالي سیمې چترال کې تیره شپه د واورو د خویدلو یا ایمال په پیښه کې لږ تر لږه 14 کسان مړه شوي دي. د چترال سکاوټس کمانډنټ کرنل نظام الدین شاه مطبوعاتو ته ویلي د چترال په شیرشاه سیمه کې د ملبینې 14 مړي تر دې دمه راوستلي دي چې پکې شپږ زنانه شپږ ماشومان او دوه سړي دي. په دغه پیښه کې نه نور کسان جوبل شوي هم دي. اخوا د افغانستان چارواکي وایي چترال ته سیلمه د افغانستان په نورستان ولایت کې هم درنو واورو یا ایمال 50 کسان وجلی دي چې ورسره په تیرو درې ورځو کې د واورو له امله دغلته د مړو شو کسانو شمیره 100 ته رسیدلې ده. د افغانستان حکومت د درنو واورو له کبله د اتوار په ورځ عامه رخصتي یا چوټي اعلان کړې وه. او په پیرس کې د جمعې په ورځ د یو عجایبګر وړاندې په عامو خلکو په حمله تورن تن په اړه د فرانس چارواکو ویلي دي پولیس لا یې د معلوماتو ورکولو نه انکار کړی دی. د مصر 28 کلن ځوان عبدالله الحماحمی په اړه رپورټونه وایي چې په پیرس کې د یو عجایبګر مخې ته په پوځي د چاقو وار کړی و او په زوره زوره یې د الله اکبر نارې هم وهلې چې په موقع د پیرس پولیسو 3 ډزې ویشتلې و. د نوموړي حالت د خطرې نه بهر دی خو د پولیسو سره په تفتیش کې مرسته نه کوي. د نوموړي پلار رایټرز خبري ادارې ته ویلي د ده زوی عبدالله یو ښه انسان دی او دا چې په ده لګېدلی د ترګرۍ ټول تورونه بې ځایه دي. د امریکا سره ډونالډ ترامپ امریکایي ولس ته ویلي که په امریکا کې سبا د پیښه وشوه نو ذمهوار به دغه جج وي چا چې د ده صدارتي امر ځنډولی او د اووه اسلامي ملکونو په ناګزینو نه یې امریکا ته په راتګ بندیز اوچت کړی دی. نوموړي نن په یو ټویټ پیغام کې ویلي دی حیران دی چې یو جج امریکا په دومره لوی خطر کې غورځولی شي. تېره هفته د امریکې واشنگتن ریاست د یو ضلعي عدالت جج جیمز رابرټ د صدر ترامپ لخوا په پناهګزینو امریکې ته د راتګ بندیز غیر قانوني ګرځولی او په سمدستي توګه یې رد کړی و چې په ضد د ټرمپ انتظامی نن اپیل کړو، خو هم نن د سان فرانسیسکو یو بل عدالت دغه اپیل هم رد کړو او صدر ټرمپ لخوا امریکا ته پراتلونکو یې پابندی ختمه کړه.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی زمنګا دا نیم ساعته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز ناوري. څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، نن په اسلام آباد کې د آل فاټا سیاسي اتحاد په غک باندې قبایلی کنونشن کیږي. په دغه کنونشن کې د پاکستان اکثره د سیاسي ګوندونو خلک، د مدني ټولنو چې کوم خلک دی هغوی، او دغه شانته کې د سټوډنټانو او د زنانو او د تنظیمونو خلق برخه اخلي او غواړي چې په حکومت باندې فشار راوړي چې دغه کوم اصلاحات د قبایلي علاقو په لړ کې شوي دي، چې ګنې قبایلي علاقې د زر تر زره په پښتونخوا کې شامل شي او د دغه تنه دي تور قانون یا اف سی آر ختم شي، په دغه اړه باندې په حکومت باندې فشار یا دباو واچول شي. د ډیو ریډیو خبریال حمید الله په تفصیلي رپورت راکړي.
د شپږمې پروري په قبایلي کنونشن کې د فاټا تمام سیاسي پارټو د زنانه او مدني ټولنې تنظیمونو ته د ګډون بلنه ورکړې شوې ده. د خیبر ایجنسۍ نه د پارلیمان غړي الحاج شاجي ګل ډیو ریډیو ته وویل
د دغه غونډې یو مقصد دا دی چې دا ریفارم ډیر زر تر زره د کیبینې نه منظور شي او د کیبینې سره سره د پرزیډنټ نه آرټیکل 247 هم ختم شي او د دغه ریفارم چې کومې فائدې دي هغه قبایلي عوامو ته میلاو شي او زمونږ د دې کې پکې صوبه په پاکستان کې دویمه غټه صوبه شي او زمونږ د دغه صوبې بارډر د کوم ملک سره نه جنگ دلای چې د دغه سرحد نه د افغانستان نه د سنټرال ایشیا سره چې پوره دنیا سره یورپا پورې و جنگي.
خو د آل پاټا سیاسي اتحاد مشر نثار محمد وایي دغه کنونشن د کومې بل سیاسي پارټۍ ورستنې جرګې ته ځواب نه، بلکې وفاقي حکومت باندې د اصلاحاتو عملي کولو او اعلانولو لپاره فشار اچول دي.
دا اوسنۍ جرګه د هغې په ضد یا تسلسل کې بالکل نه ده. دا په حکومت باندې د فشار د اچولو دپاره چې دا ولې د زړ ښکار دی، دا ریفارمز چې دا عوامي فیصله راغلې ده، د پارلیمان د باسونو فیصله راغلې ده، نو د هغې په فشار په هغه کې چې هغوی ته مونږ یو لاین دو ټارګیټ به ورکوو که دې پورې زمونږ دا مسله ریفارمز ونه شي نو مونږ به بیا کم هدف لرو کم پروگرام بلرو په دغه ورځ مونږه ټارګټ ورکو چې مونږ به یو مزاحمت کوو لکه مونږ به احتجاجي درنی ورکو.
د وزیر اعظم د اصلاحاتي کمیټه راپور دا وخت د کابینې منظوري ته پروت دی، خو د جمعیت علما اسلام په زورایمان او د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د اختلاف سره وفاقي کابینې لا دغه اصلاحاتي سفارشات نه دي منظور کړي. د فاټا تمام سیاسي ګوندونه، مدني ټولنې، د طلباو تنظیمونه او ولس د یادو دوو ګوندونو لخوا د اصلاحاتو مخالفه دریځ ته د سخت غبرګون اظهار کوي او دا د اصلاحاتو او د پښتونخوا او قبایلو د ځمکې او ولس د یوځای کولو د موقع ضایع کولو یو هڅه بولي. د کیمرامین هاشم علي سره حمید الله، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو ټلویژن، پېښور.
تاسو وایس آف امریکا ډیو ریډیو اورئ.
اوریدونکو دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی. څنګه چې په پاکستان کې ځینې ګوندونه داسې دي چې هغوی په دغه اصلاحاتو باندې د قبایلي علاقو د پاره چې کوم اصلاحات د سرتاج عزیز په مشرۍ کې جوړې کمیټې وړاندې کړي، په هغې باندې نیوکې کوي او وایي چې دا د قبایلي ولس غوښتنه نه ده او باید چې قبایلي ولس نه په خپله باندې پوښتنه وشي. په باجوړ کې نن په دې لړ کې جلسې شوي. د عوامي نېشنل پارټۍ د مشرانو لخوا د قبایلي ولس دغه مظاهره چې چغې وهي، نارې وهي چې موږ په یو آواز باندې غواړو چې قبایلي سیمه دې په پښتونخوا کې ورګډې شي. د ډیو ریډیو خبریال عرفان الله جان د دغه مظاهرو حال په خپل رپورت کې راکړي.
قبایلي کلیوالی سیما باجوړ ایجنسی کې د عوامي نشلګون لخوا په بیلابیلو سیمو کې د اف سی آر د خاتمې او د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې د زم کېدو په حق کې مظاهره او جلسې روان دي، او په دغه لړ کې نن د نوغې په بازار کې یو درنا جلسه کړې ده. جلسې ته د وینا په مهال د باجوړ ایجنسی او د مومندو ایجنسی د عوامي نشلګون مشرانو ویناګانې وکړې. دوی وویل چې قبایلی اولس په هر ډګر ډېر وروستو پاتې دي، او دوی د اف سی آر دا د ظلم نظام په هیڅ صورت نور نشي برداشت کولی. د دوی وینا وه،
زمونږ پر وطن او لر وطن که به تخریب کاری کوي او مصالح کوي، ډېر دغه لپاره مونږ پښتونخوا سره یو کول نه غواړي. مونږ مکمل د مولانا صاحب مزاحمت کوو.
تپوس کوم چې محمود خان صاحب، اول خو دا راته ووایه چې ته زما کومې جنازې له راغلې، تا زما کوم شهید او کوم مړی اوچت کړې، تا زما په کوم شهید او په کوم مړی باندې خبره کړې، ته په کوټه کې راوتې ولاړې، هغه قانون ما ته وایي وایي ته نیم محکومې څه ورغلې، ما سره جرګه کړې ده. ما چې محمود خان صاحب د خدای دپاره د خدای دپاره زه ډېر په تکلیف کې من نه قلار شه، نو وی ویل چې نه اے نشنلی ته په څلورو پړو تړلې او زه د پاکستان د آئین په ټولو پړو تړلې مالا غین چې ته پکې ګورنه.
جلسه کې د مومندو ایجنسی او باجوړ ایجنسی د عوامي نشل پټي مشرانو د حکومت نه پکلکه غوښتنه وکړه چې د قبایلی سیمو نه دي زر تر زره د اف سی آر نظام ختم کړي شي، او که د پروري په اومه نیټه په قومي سیملې کې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو بل منظور نه کړي شو، نو دوی به بیا په اسلام آباد کې د دې پر ضد درنه ورکوي. یاد دی وی چې په باجوړ ایجنسی کې د سیاسي ګوندونو لخوا د اف سی آر پر ضد په جلسو او جلوسونو کې زیاتوالی راغلی دی. ارپان الله جان، وائس اف امریکا، ڈیوا ریڈیو، باجوڑ ایجنسی.
وائس اف امریکا ڈیوا ریڈیو
استاسو پورٹول نڑے کے پویب پانا ہم اور ادلے شئی
زمونگ دا ویب پانے پتا دا
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
منوریدونکو وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو ته غوږی د پاکستان خیبر پختونخوا شمالی سیمې چترال او ورته سیل ما غاړې په افغانستان په نورستان صوبا کې یا په نورستان ولایت کې درنو واورو لامل د سلو نه زیات کسان مړه شوي دي. چارواکي وایي چې په افغانستان کې خو پوره یو کلی واورې لاندې کړی دی. د چترال په دغه سیمه کې د واورو یا د ایمال لامل نږدې څوارلس کسان هغه مړه شوي دي. تفصیلات اورو د ډیور رډیو همکار شعیب زاده په رپورٹ کې.
د پاکستان او افغانستان په غریزو سیمو کې د 1300 ورځو راسې واورو لکبله تر اویاو سیوا کسان مړه شوي او ګڼ نور جوبل شوي دي. په افغانستان کې چارواکو ویلي په شاوخوا 22 ولایتونو کې واورې شوي چې خلکو ته مالی او ځاني تاوان اړولې دي. د افغانستان د چارواکو په وینا تر ټولو زیات زیان په نورستان کې اوریدلې ده. په دغه ولایت کې د برګمټال په ولسوالۍ کې د هفسه پورا کلی د واورو لاندې شوې. چارواکي وایي په دغه پیښه کې لږ تر لږه 350 کسان مړ شوي او تر اوسه پورې 12 زخمیان د واورو نه راوستل شوي دي. همدغه شان د افغانستان په ځینو نورو سیمو کې هم واورو یو شمېر کسان مړ کړي، خو د دغو صحیح معلومات لا نه دي رامخته شوي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم امریکا غږ آشنا ته ویلي چې د واورې د ایمال نه د هفسه په نوم ټول کلی لاندې شوی چې لږ تر لږه اویا کورونه پکې وو. والی زیاته کړې ده ټول کلی لاندې شوی او تر اوسه پورې شپږ څلوېښت مړي د واورو نه راویستل شوي دي. هغه زیاته کړې ده چې په سیمه کې ولسي خلکو د مړو او ټاپیانو راویستل شروع کړي دي او دغه ولسوالۍ ته ورغلي ټولې لارې بندې دي. نوموړي زیاته کړې ده امکان دی د مړو او ټاپیانو شمېره د دې نه هم سیوا شي، ځکه ډېر کورونه لا هم د واورو لاندې دي. د نورستان د ولایتي شورا رئیس ساد الله پاین هم دغه نقصانونه تایید کړي او زیاته کړې ده چې تر اوسه پورې 12 زخمیان راوستل شوي دي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ویلی چې د غربي نورستان په منډول ولسوالۍ کې هم یو کور واورو لاندې کړی او څلور کسان یې مړه کړي دي. نو موړی وایي چې د نورستان د ټولو ولسوالیو ترمنځ لارې بندې دي. اخوا د خیبر پښتونخوا صوبې په شمالي سیمه چترال کې د واورو د ایمال خویدو په پیښه کې د ماشومانو او ښځو په شمول دیارلس کسان مړه شوي او په دغه سیمه کې امدادي کارونه روان دي. د چترال ضلع د چارواکو په وینا د واورې ایمال د کریم آباد علاقې په شیرشال نومي کلي کې راښویدلی او څو کورونه یې لاندې ګیر کړي. د چترال سکاوټس کمانډر کرنل نظام الدین رسنیو ته په خبرو کې ویلي تر اوسه پورې د واورې لاندې ګیر خلکو کې دیارلس مړي راویسته شوي او د نورو راویستو لپاره امدادي کارونه روان دي. خو په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي آفتونو د انتظام صوبایي ادارې پی ډی ایم ای ویاندي شیما ایوب وایس اف امریکا ډیو ریډیو سره په خبرو کې په دغه پیښه کې د نهه کسانو د مرګ پخلی کړی. د امدادي کارونو په اړه شیما ویلي پولیس سکاوټ او ځایي خلک په امدادي کارونو کې اخته دي او صوبایي ادارې مرکزي ادارې این ډی ایم ای نه هلیکاپټرې غوښتي دي او هلیکاپټرې تیار دي خو د خراب موسم له وجې دغه سیمې ته الوت نشي کولی. په پاکستان کې د موسمیاتو محکمې نن هم په چترال او د خیبر پښتونخوا په برنو علاقو کې د باران او په غرونو د واورې اندازه ښودلې ده.
د پښتنو په کور کلی خار او خاوره سر روان دي. وایس اف امریکا ډیوه ریډیو یې جواب درکوي. غوږ ورته ونیسئ. هر ماښام د شپږو نه د شپې دولس او هر سهار شپږو نه تر سهار نهو بجو پورې.
قدر من اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. هغه اوریدونکو یا هغه امریکا ته راتلونکو خلک چې غوی وړاندې خو د امریکای د صدر ډانلډ ټرمپ د هغه فیصلې لقبل چې په غوی باندې بندیزونه هغه متاثر کړی خو اوس په واشنگټن ریاست کې یو جج دغه فیصله ځنډولې ده او د هوایی ډګرونو چې کوم چارواکي دی هغوی وایي چې خلک را روان دي او خلکو ته د دغې فیصلې وروستو اجازت ورکول کیږي چې هغه امریکې ته راننوځي تر دې چې د ایران او د عراق نه چېرته چې صدر ټرمپ بندیزونه لګولي وو. قدرمنو اوریدونکو د امریکې د صدر ټرمپ انتظامیه بیا د دغې فیصلې په ضد باندې اپیل کړی خو دغه اپیل هم نن یو جج ځنډولی دی. دغه ټول تفصیل زموږ همکار کلیم افضل په یو رپورټ کې راټول کړی.
د امریکای صدر ډونالډ ټرمپ د سان فرانسیسکو نه هم د اپیلونو عدالت په فیصله باندې ناخوښي څرګند کړي او د امریکای ولسته په خپل ټوئیټر پیغام کې ویلي د وو هیوادونو نه د سفری بندیز اوچاتولو او د امریکای ولس په دومره لوی خطر کې د اچولو ذمہوار به دا ججان وي چا د صدر د امر مخالفت کړي او بیا د اپیل وروسته هم د اولنی جج فیصله برقراره ساتلې. د امریکای د صدر ډونالډ ټرمپ په وو مسلمان اکثریتي هیوادونو باندې سفری بندیز لګولو وروستو د واشنگټن ایالت یو جج د صدر فیصله واپس کړي او ایمیګریشن چارواکو ته دغه هیوادونو نه په قانوني توګه راتلونکو مخه د نه نیولو امر جاری کړي. خو تیره ورځ د امریکای انصاف محکمې د واشنگټن ایالت د جج جیمز رابرټ فیصلې په ضد اپیل کړي خو د سان فرانسیسکو د اپیلونو عدالت د جج فیصله برقراره ساتلې او د صدر د بندیز امر امتیازی سلوک ګرځولې. د اپیلونو عدالت انصاف محکمې او په قضیه کې شامل د واشنگټن او مینیسوټا ایالتونو ته هم په کیس کې د نورو معلوماتو او بحث لپاره شواهد جمع کولو امر ورکړي. د اپیل عدالت یعنی سرکټ کورټ د ګل ورځ سهار وختي 3 بجو وخت ورکړي چې دواړه فریقه د خپل خپل دریزونه جمع کړي. د وو مسلمان اکثریتي هیوادونو نه د امریکای ویزې لرونکو راتګ یو ځل بیا پیل شوې چې امداد لپاره ورته د امریکای په ایرپورټونو باندې د ایمیګریشن معاملو لپاره غیر دولتي ادارې هم مرستې کوي. د امریکای صدر په خپل ټوئیټر پیغام کې هوملند سکیورټی ادارې ته خصوصي هدایت ورکړي چې څوک هم دغه هوادونو نه امریکای ته راځي باید چې د یو سخت سار رستو راپریخودې شي. په امریکای کې دا وخت د صدر ډونالډ ټرمپ او عدلی ترمنځ سرګنده مباحثه شروع شوه. صدر ډونالډ ټرمپ تیر ورځ په خپل ټوئیټر پیغام کې د واشنگټن ایالت د جج جیمز رابرټ د هودې ذکر په کمزورو الفاظو کې کړی. د کومې رستو په سیاسي او سیډنیس کچ یو بحث را پارېدلې. د حکومتي ګوند یو سینیټر بن ساسه اے بی سی ټی وی چینل ته وویل موږ دا قسمه ججان نه لرو چې په دې الفاظو یاد کړو چې هغه څه چې جج ورته وایي. سینیټر بن ساسه زیاته کړه
and it was a travel ban but it's been done it was done in a clunky enough way that initial weekend that jihadi recruiters
چې موږ د صدر د ترهګرو مخه نیولو د مقصد سره اتفاق لرو
خو سفری بندیز په دې طریقې لګول چې ترهګر دا پیغام خپل مقصد لپاره وکاروي او خلکو ته وایي چې امریکا خود مسلمانانو خلاف ده، کما چې بیخي رښتیا خبره نه ده. ولې چې امریکا د مسلمانانو سره په جنگ نه ده. د ډیموکرات ګوند یوې سینیټرې ایمی کلوبچار ای بی سی ٹی وی چینل ته وویل دا وایي چې زړورتیا او د تادۍ په کار کې ډېر فرق وي. او صدر ډونلډ ټرمپ په سفری بندیز یې وویل چې ته کله د مهاجرت پروګرام ودروي نو زما په خیال به دا د حیرانتیا خبره نه وي چې په دې کې به عدالتي چیلنجونه هم رامخې ته کیږي. د امریکې مرستیال صدر مایک پینس د امریکې د صدر ډونلډ ټرمپ د فیصلې سره ملاتړ ښودلی او وایي چې صدر غواړي د امریکې ولس په حفاظت شي.
بی بی شیرینا
د پیغلو پښتنو خویندو او میندو لپاره
د ډیوه ریډیو د خبرونې دا ځانګړې برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار رکیږي.
ټولو خویندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
یا 001-00-00-99-0.
او اوس وخت ادارې ته چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
خاغلی ډونلډ ټرمپ د امریکې د صدر په منصب د کېناستو نه سم دستی پس داسې لاندې باندې صدارتي حکمونه جاری کړي دي چې ټوله دنیا یې جړه کولې ده، خصوصا اوبو اسلامي ملکونو نه امریکې ته پر راتلونکو خلکو د بندیز لګولو له سببه په ټوله دنیا کې عموما او په اسلامي نړۍ کې خصوصا د خاغلی ټرمپ د فیصلو خلاف احتجاج روان دی. خو په دنیا کې داسې ملکونه هم شته چې د هغوی قیادت د خاغلی ټرمپ په ذات کې ځان له لوی خیر او فایده ویني. په دې ملکونو کې د ټولو اهم ملک هندوستان دی. نن د امریکې په مشهور اخبار واشنگتن ټایمز کې ټرمپ هندوستان د پاره د یو لوی امید په موضوع یو تفصیلی تجزیاتي مضمون چاپ شوی دی چې پکې د هندوستان او د امریکې د تعلقاتو او د هندوستان د وزیر اعظم نریندرا مودی او د صدر ټرمپ خپلو کې یو بل د مینې محبت د لرلو په حواله تفصیلي بحث شوی دی. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې صدر ټرمپ د پخوانی صدر باراک اوباما د دور د ډیرو فیصلو د ختمولو عمل ته لاس اچولې دی، خو ښکاري داسې چې دی د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودی سره د امریکې د جوړو تعلقاتو د جاري ساتلو خواهشمند دی. د صدر جوړېدو نه 15 ورځې پس صدر ټرمپ د هندوستان وزیر اعظم سره په ټلیفون د خبرو اترو کولو په وخت د خپل دی خواهش څرګندونه وکړله. اگر که هر لحاظ سره دغه د خیر خیریت معلومولو یو ټلیفون خو د دې اهمیت په دې وجه هم زیات و چې صدر ټرمپ هندوستان د امریکې یو داسې رښتونی دوست یاد کو چې د عالمي مسلو په اوارولو کې امریکې سره ټینګ ولاړ دی. د وایټ هاوس د بیان مطابق دواړو مشرانو په دفاعي او اقتصادي مدونو کې د دواړو ملکونو د تعلقاتو د نورو مضبوطولو په امکاناتو خبرې وکړي. دواړو مشرانو د ترهګرۍ خلاف جنگ کې یو بل سره اوګه په اوګه د ادریدو لوزونه هم پاخه کړل. خاغلی ټرمپ نریندرا مودی له هندوستان د دورې بلنه هم ورکړله. واشنگتن ټایمز لیکي چې هندوستان سره د صدر ټرمپ مینه د دینه هم ظاهره ده چې د خپل حکومت کې شپږ هندي امریکانیان په خو خو زینو لګوري دي. په دې کې یو د ساوت کیرولاینا زنانه گورنر نیکی هیلی هم شامل ده چې په خټه د هند او خاغلی ټرمپ اوس ملګرو ملتونو کې د امریکای سفیره لګوري ده. نورو 15 تنانو کې یو اوتم ډیلون هم شامل دی چې د وایټ هاوس د قانوني معاملو د ډلې غړی مقرر کړی شوی دی. دغه شان سیما ورما یو زنانه د میډیکیډ او میډیکیئر مشره مقرر کړی شوی ده. پریت برارا، اجیت پای او راجشاه هم هندی امریکانیان دی چې صدر ټرمپ خپل حکومت کې په اهمو ځایونو لګولې دي. مضمون زیاتوي چې دواړه ملکونه خپلو کې د موجوده سلو ارب ډالرو د مالیت د تجارت راتلونکي لږه موده کې د 15 چنده زیاتولو فیصله هم کړې ده. خو هر کله چې صدر ټرمپ د امریکې د مفاداتو د هر سنا د وړاندې په خپل نظر ډیر په سختۍ سره قائم دی، په دې سبب د صدر ټرمپ دا سوچ د هندوستان او د امریکې ترمنځ لین دین او تعلقاتو کې مسلې راولاړولی شي. د مثال په توګه امریکې د صدر ٹرمپ راتلو سره په ایچ 1 بی قسم ویزو هم بندیز لګولې ده په کوم چې هغه اونرمند کسان امریکای ته راځي چې امریکایانو نه ملازمتونه نیسي او دا شانداغوی له سبب امریکایان بیروزګار شي. هندستان د انفارمیشن ټیکنالوژي د ټولو نه زیات هنرمند کسان دنیا ته ورکوونکی ملک دی. د هندستان د انفارمیشن ټیکنالوژي د یو سل دیرشو ارب ډالرو د مالیت د کار باپار او شپیته فیصدی برخه په امریکا کې روان دی، ځکه چې دا وخت د هندستان درې نیم لکه آی ټی انجینران په ایچ 1 بی ویزو امریکا کې پر روزګار لګېدلی دي. اوس هر کله چې د دې هندي انجینرانو ویزې ختمېدو والی دي، په دې سبب هندستان په دې ډېر فکرمند دی، ځکه که امریکې د هندستان د آی ټی انجینرانو ویزې نوې نه کړي نو په دې به هندستان ته د کال 1400 میلیونه ډالر نقصان وي او لوی شمیر هنرمند خلک به بیروزګار شي.
قدر من اوریدونکو، تاسو د نن ورځې په مطبوعاتو کې سره غلی او د مختار خلیل صاحب نواری د لوس رازو ادارې ته چې د واشنگتن نظر سرګندوي.
امریکی په عراق او د بحیره روم په سیمه کې د اسلامي مملکت د قیام د پاره د جوړ تحریک د آی ایس آی ایل د پیسو ټکورا غونډولو او د ملګرو پیدا کولو د نیټورک د دانوانه کولو پوخ نیت کړی دی. د دې مقصد د حصول د پاره د امریکې د خارجه چارو په محکمه کې د خارجی مال جائیداد په اختیار کې د ساتلو د خزانه د محکمې دفتر د کال 2019 په 10 جنوري د 12223 انتظامی حکم تر مخې سلور کسان عالمی ترهګر نامزد کړي دي. دا انتظامی حکم د ترهګرو او ترهګرو سره د لاس امداد کوونکو د مخنیوي د پاره جاری کړی شوی دی. کم کسان چې ترهګر نامزد کړي شوی دي په دې کې عراق، شام او انډونیشیا کې پراته د آی ایس آی ایل سلور کسان شامل دي، څوک چې په سویلي مرختیځه ایشیا او آسټریلیا کې د دولت اسلامیه د پاره د پروپیګنډې د خلکو د برتی کولو او دې تحریک له د مرستو حاصلولو په کارونو کې اخته دي. د خارجه چارو په محکمه کې د خارجي مال جائیداد په اختیار کې د اخستو د خزانه د محکمې دفتر د امریکې د ولقې لاندې راتلونکي د دوی ټول مال جائیداد بند کړی دی او ټول امریکایان دوی سره د هر قسمه لین دین کولونه منې کړی شوی دی. د وړومبی نامزد ترهګر نوم نیل کرسټوفر پرکاش دی. دی په آسټریلیا کې آی ایس آی ایل د پاره د جنگیالو د برتی کولو د ټولو نه ستر چارواکی دی او خلک شام او عراق ته د تلو د پاره ډاډه کوي. د کال 2015 په جون کې پرکاش د دولت اسلامیه د پاره د جنگیالو د برتی کولو د ستر چارواکي په حیث هغه وخت اوپیژندلې شو سو وخت چې د نوي برتی کړي جنگیالي خپل منځري مقصود ته لیږل او د جنگیالو د برتی کولو د پاره د دولت اسلامیه په جاری کړې شوو ویډیوګانو کې ښکارا شو. دویم نامزد ترهګر عراق او شام کې د دولت اسلامیه د پاره د پروپیګنډې په کارونو کې اخته ترهګر خالد شروف نومیږي. د دولت اسلامیه لخوا د خلکو د وجلو عملیات هم سرته رسي. بحری روم سیا مانور عثمان د آی ایس آی ایل دریم چارواکی دی، څوک چې د دولت اسلامیه د جنگیالو مشري کوي. انډونیشیا کې د دولت اسلامیه د عملیاتو د اخراجاتو د پاره پیسې ټکیرا غونډي، دولت اسلامیه له خلق برتی کوي او د دولت اسلامیه د غړو ترمنځ د سفر او مواصلاتو کې رابطه ساتي. سلورم کس عمان رحمان دی. د دولت اسلامیه له خلکو د برتی کولو او په میډیا د دولت اسلامیه د خبرونو خورولو کار کوي. د کال 2015 په اخیری ورځو کې دی په انډونیشیا کې د دولت اسلامیه د جملو مرستیالانو مشر تصور کېدو باوجود د دې چې د کال 2010 نه دی په انډونیشیا کې بندیوان پروت دی. د دې ټولو کسانو د ترهګرو په حیث د نامزد کولو مقصد بین الاقوامي مالیاتي نظام ته د آی ایس آی ایل رسائی ختمول او د دې ترهګر تنظیم د ختمولو دپاره د عالمی اتحاد په کوششونو کې لاس امداد کول دي. دولت اسلامیه ګردی دنیا نه ځان له جنگیالي برتی کول غواړي. په دې سبب د امریکای حکومت به د دې تحریک ملګري هر چرته چې وي هدف کوي.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202 3 او یو ایس ای، تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.